سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له 2 شپېتو زرو زیاتې ښکاره کمرې په سړکونو، کوڅو او مهمو ځایونو کې نصب کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قنی په یو ویډیو کلیپ کې چې پر خپلې ټولنیزې شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر یې ښیښې ده وایي دا کمرې یې د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې نصب کړي دي. هغه ویلي دي چې د امنیتي طرحې له مخې به د ښار ټولې سیمې تر څار لاندې راشي چې دا کار به د جرایمو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند دغه راز وویلی چې د امنیتي کمرو د نصب لړۍ به د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د امنیتي کمرو له نصب سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې د خلکو د خصوصي حریم خوندیتوب په کې تر کوم ځایه په پام کې نیول شوی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به څه باندې یوه اونۍ وروسته د سنبلې په 19 نیټه د هر ډول ترافیکي وسایطو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت نن چهارشنبې په یوه اعلامیه کې ویلي دي د سالنګونو د 30 کیلومتره لویې لارې د بیا رغونې چارې له څه مودې بهیسې پیل شوي او د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو په موخه به دغه لار د 12 ورځو لپاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وي. پیلمیه کې له ملي سوداګرو موټر چلوونکو ټول هیوادوالو غوښتل شوې ده چې د 12 ورځو په جریان کې د خپلې اړوند اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په شمال کې د سالنګ لارې یوازینۍ لار ده چې 8 شمالي ولایتونه له مرکز او د هیواد له نورو سیمو سره نښلوي. مسافر او موټر چلوونکي تل د دغې لویې لارې چې د سالنګ په تونل کې تیریږي له خرابوالي شکایت کړی دی. د پاکستان د پخانی صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل ویلی دی چې په زندان کې د موکل د پات کېدو موده 2 اونۍ غزول شوې ده. د سه‌شنبې په ورځ د اسلام آباد عالي محکمې د توشخانې په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د 3 کلونو بند سزا سنډولې او د هغه د خوشي کېدو امر یې کړی و. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبې فرانس پرس اژانس ته وویل چې موکل به یې د یوې پټې دولتي سند د افشا کېدو په یو بله قضیه کې د 2 اونیو لپاره په توقیف کې پاتې شي. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې له نیول کېدو راهیسې د اټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 5 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منع شوی دی، پر ځان یې ټول لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 1 قرغیزي ښځې او 4 شپېته ماشومان یې د سوریې له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان د دې هیواد د باو چې کلونه د سوریې په شمال لویدیځ سیمو کې بند پاتې و، په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي دي چې د قرغیزستان شاوخوا 8500 وګړي په سوریه او عراق کې له جهادي ډلو سره یوځای شوي چې یو نیم سل یې وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل. له وړاندې درته د مطالب لرو. خبرونه کې برا سره د په خبرونه کې برا سره دا واورې چې د نړیوال عدالت لپاره د امریکا سفیر وایي چې د طالبانو بندیزونه پر افغانو نجونو او ښځو نه عادلانه دي. دا چې د میرمنې په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې نن د بې درکه کېدو نړیواله ورځ ده. دا چې په افغانستان کې اوس مهال بې دلیله څومره خلک بې درکه دي، په دې اړه هم درته یو تفصیلي راپور لرو. او نن د اګست 1 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنۍ پوره کیږي. دا چې افغانانو د دغې وتلو نه څه تمه درلودله؟
د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدي.
نورستان ته به هم ور شو چې 5 ورځې کېږي په ځنګل کې اور بل شوی دی. دا چې د دې اور د وژلو هڅې څومره بریالۍ دي په راپور کې به درته ووایو. نور مسایل هم شته، ملتیا مو غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. تاسو زموږ غک د ازادي رادیو نورې رازو د تاریخ پرونی نوړې مطلب ته د نړیوال جنګي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وايي د نجونو خزو پس د کړو بندیز طالبانو ډیر عادلانه عمل دی. من وینس کاک د خبره پرون خبر اعلان تکړه د هغې د خزو پر وړاندې د طالبانو سلای چنل په چلند په سویلي افریقا کې نژادي تبعید سره تشبیه کړی او دوی هم ویلي دي چې متحده ایالاتونه د طالبانو خود خود زورول په ډیر زیر سره څاري. تفصیل به در راپور کې.
د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیت وینسکاک د طالبانو لخوا د افغان جنو او خزو په زده کړو بندیز بې زمیره عمل بللی وای. دوی د طالبانو لخوا د خزو زورول په دقت ساري. هغې پرون رسنیو ته وویل
When it comes to girls education and
کله چې د نجونو د زده کړو بس کېږي په حقیقت کې دا د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. د ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیا او د ځوانانو نجونو محرومول له عام فعالیته د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه له همدې امله موږ د دې محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوال جنایت عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیت وینسکاک د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي د شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه د دوی مشر کړي. خو د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر د نجونو خزو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارتاید یا طبیعي سره ورته بولي خو زیاتوي. متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریځ نه لري، خو بیت وینسکاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان جنو او ښځو د ستونزو د اوالي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دي. په سویل افریقا کې په نژادي اپارتاید یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1943 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوست او تور پوستو ترمنځ توپیري چلندونه رامنځته کړل. وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1989 کال کې بریا ته ورسېده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جون په 1990 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په ښځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب وکړي. هغه یو شمیر افغان فعالان هم له نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند ته بعیزي بولي او تر خوای د دوی پر وړاندې د نړیوالو په پڅ دریز نیوکه کوي. فعال او خبریاله شیرینا محمدی:
نو زه پر ټولو نهادونو ټول نړیوال سازمانونو ژغ کوم چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې د خدای او د قران په خاطر د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې د افغان میرمنې نور غوي ته غوي حق ورکول سیغه په اسلامي چوکاټ کې مشخصه حق واړو. ټول نهادونو هم داسې چې په د هیڅ افغان میرمنو ترمنځ څنګه ته نه دی درېدل کاغه د مکاتب موضوع سی کاغه د پونتون موضوع سی کاغه د وظیفه موضوع سی.
طالبان وخت لبی ازلی رسیدو وروسته افغان جونې او خزل زده کړو کار سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړی او تر خوایلو دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډیری ازادۍ اخیستې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا عمومي تفریح پارکونو او تفریح ځایونو ته د بندیزونو په دوام دی. شمیر خزو په خبره دوی د کابل په نمرنۍ مکرویانه کې چې ژوند کې وایي چې دوی دا د خزو پارک هم تړل شوی دی. دوی وایي په دې پارک کې هیڅ نارینه نه و او له ورتلونکو سربیره د خوراکي او غیر خوراکي توکو پلورنځي هم ټولو خزو مخته وړل. تفصیل په دې راپور کې
چې وخت لک پیدا کړ د کور د کارونه بس درته راتلو. نو متاسفانه کله چې دا بند شو ټول زیات خفه شوه، ناهیلی شول چې ولی دا خو د خزو یو محل و دلته خو نارینه نو.
د لومړی مکرو یا نوستونکي او افغان لیکوال اوګی امیر وای لکه مې ورځې چې طالبانو د دوی په سیمه کې د میرمنو ځانګړی پارک تړلای، خځې د بندر او ټولې د لولو لپاره هیڅ ځای نه لري. اغلی امیر ازادي رابطه ویل افغان میرمنو د دوی د حقونو اخیستل چې اسلام دین ورکړي دوی ته د زغم وړ نه دي. نو موري زیاتوي کله به چې روحي فشار ور باندې زیات شو نو د کور په خوا کې به نږدې د پارک ته ورتله. خو خبره اوس طالبانو لاغه هم محروم کړه.
یو کولای پارک جوړ شوی چې په معیارونو برابر او کانتینې د لود چې پاغه کې میرمنې بولانی غانې په خولې سمبوسي چپس او نور خوراک کباب منتو داسې نور شایانی خرسه او خزی براتل دلته به مازیګر او سهار او په هر ټایم کې سپورت به دوی کوو، پښو ته به یې مر ورکوو، د ماشومانو د سپورت دپاره سامان آلات میرمنې به د دې بلاکونو نه به راتلل، په خوشحالۍ سره یې وخت تیروو، غم غلطولو دپاره تلل، او اوس د دوی په مخ بند دی.
د طالبانو د حکومت دا اقدام وروسته له هغه دی چې مخکې دوی ښځې او نجونې عمومي پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګ څخه هم منع کړی وې، او په وروستي اقدام کې بند امیر تفریح ځای ته هم د دوی په تګ بندیز ولګوه. نرګس چې په خبره رواني ستونزې لري وایي د لومړی مکرویانو په سیمه ییز پارک کې به له خپلو دوستانو سره کېناستله. په باور یې یوازینی د راز و نیاز ځای همدا پارک و.
خورخوندی سره ټولېدلو او خپلې د زړه رازم یو بل سره شریکو. پارک دی او تفریح ځای و، د هیلو لپاره تلو، د ارزوګانو لپاره تلو، د دوستانو د لیدلو لپاره تلو. نو اوس پارک بند ده، مونږ چې کله لاړ شو ډېر خفه شو. نه تنها د مکرویانو پارک، په ټول افغانستان کې پارکونه دې باید خلاص شي، لکه مونږ غوندې ډېر خلک داسې زړونه یې تنګ دي، راځي د خپل دوستانو سره، خورخوندو سره، همکارانو سره، ته استادان راځي دلته کښېني. نو څوک اوس خو پارک نشته.
یوه سینګارګره میرمن چې په همدې پارک کې میرمنو ته سینګار کوي، په خپل کار کې شپږ دېرش کلنه تجربه لري، خو تر ټولو ښه وخت یې همدلته په دې پارک کې له میرمنو سره تیر کړی دی. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي روډته ویل چې په پارک کې له کار څخه یې دومره پیسې پیدا کولې چې د ژوند ټولې ستونزې ورباندې حل کولې، خو اوس راتلونکي ژوند ته حیرانه ده.
د کور او دکان کرایه می ورکوله، د شاګرد معاش کې، د خرڅ او خوراک کې، د اوس نو په کور کې ناسته یم، بل کار خو نشته. د دې لپاره چې لګو ګرځم، دا دی اوس هم خار ته راغلی یم، که ځای په ځای کینم په خو شلیږم.
دا میرمن د طالبانو حکومت غواړي چې پر ښځو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. موږ غوښتل د دې پارک د بندیدلو د لامل او د سیمې د اوسیدونکو میرمنو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نه انان منکر وزارت ویان عاکف مهاجر وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په پیل کې شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې کېنولې، بیا یې پوهنتونونو ته له تګه هم منع کړې. دغه شان ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر هم بندیز ولګېده. په ډیری دولتي ادارو او ټولو نا دولتي موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او سینګارتونونه یې هم ور وتړل. د ښځو په وړاندې د طالبانو دا پرېکړې په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو دوی په خپل دریځ کې کوم نرمښت نه دی راوستلی او نه یې خپلې پرېکړې بیرته اخیستي.
نن د اګست دیرشمه د جبري لاترکه کېدو نړیواله ورځ ده. د ورځې په داسې حال کې رارسېدلې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني نظام د پوځیانو او کارکوونکو د جبري لاترکه کېدو د پیښو په اړه راپورونه زیات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اګست دیرشمه د جبري لاترکه کېدو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې ده چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او فعالان ترې تم شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو جبري لادرکه شویو کسانو کورنۍ د هغوی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د پخواني نظام د ملکي هوایي چلند عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمورشاه حبیبي دا کوي چې نوموړی د 2022 کال د اګست په لسمه د طالبانو د استخباراتو لخوا د کابل له شیرپور سیمې څخه د خصوصي مخابراتي شرکت یا SCH له 9 همکارانو سره نیول شوی دی. د نوموړي په خبره سره لدې چې د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي دي، خو د هغه د ورور او د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تر یو کال او یوې میاشتې شاوخوا اضافه تیریش، نه د زموږ سره خبرې وکړلې، نه ټلیفوني تماس ونیوي او نه موږ ته چا ملاقات راکړي. والدین او کورنۍ ټوله پریشان دي، اولادونه یې پریشان دي، د دې د صحت، د دې د نورو مشکلاتو احوال نسته ورسره، او دا د دې شرعي او قانوني حق دی چې ملاقات ورسره وکړي، لیدنه وکړي.
د تیمورشاه حبیبي په وینا ورور یې محمود شاه حبیبي 2 کاله وړاندې د هوایي چلند وزارت څخه استعفا کړې او په یو خصوصي مخابراتي شرکت کې دنده ترسره کوله. په دې جمهوري نظام کې د هرات د ښځینه زندان رئیسه علی عزیزی هم د 1400 مریض کال د تلې میاشتې په 10 نیټه د دندې ترسره کولو پر مهال لدارکه شوه او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د علی عزیزی ورور محمد نذیر عرفی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د هغې د برخلیک معلومولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم. موږ څو ځله په کابل کې د طالبانو بیلابیلو ادارو ته مراجعه وکړه، نړیوالو بنسټونو ته مو شکایت وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان دا موضوع تعقیب کړه، خو له بده مرغه هیڅ خبرې نشته. موږ له نړیوالې ټولنې، حقوقي بنسټونو او د ښځو له اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راولي تر څو لږ تر لږه له برخلیک څخه یې خبر شو چې ژوندی دی که نه.
سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
د طالبان حکومت ویان سبی الله مجاهد که هم تازه د دې دعوې په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د اغلی عزیزګي په اړه معلومات نه لري او ښایي هغه د تخریب پر مهال له افغانستانه وتلی وي. د بشري حقونو فعال شکر الله مشکور جبري له درکه کېدل د بشریت ضد جرم بولي.
ناپدید شدن اجباری گسترده یا سیستم
په پراخه کچه یا په سیستماتیک ډول جبری لا درکه کول د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي چې عاملین هر کله او هر ځای محاکمه کیږي، خو بیا هم د حکومت او واکمنو د مسؤلیت په اړه د نز غملو کلمه کارول شوی. دغه کنوانسیون کورنۍ ته د حق ورکوي چې غرامت وغواړي او د وضعیت په اړه د حقیقت غوښتنه وکړي
و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شول.
درام د نړیوالې جنایي محکمې کړنلاره چې د 2002 کال په جون کې د اجرا وړ ګرځېدلې او هم د جبري لا درکه کېدو څخه د ټولو اشخاصو د ملاتړ نړیوال کنوانسیون چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا د 2006 کال د ډسمبر په 6 نیټه تصویب شو، وایي چې جبري ورکېدل د هر ملکي وګړي پر وړاندې یو پراخ او سیستماتیک برید دی. خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د مدافعینو کمیټې او رواداري سازمان هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د وروسته د جبري له درکه کېدو په ځانګړي ډول د پخوانیو سرتیرو، د ښځو، مدني او بشري حقونو د فعالانو او د خبریالانو د جبري له درکه کېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول دا ډول دعوې رد کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د زمري میاشتې د 10 نیټې په وروستي راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان د پخواني نظام د کارکوونکو او پوځیانو د جبري له درکه کېدو لږ تر لږه 14 پیښې ثبت کړي دي. ملګرو ملتونو د جبري له درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې ویلي چې دا اکثران په ټولنه کې د ویرې او وحشت د خپرولو لپاره د یوې ستراتیژۍ په توګه کارول کېږي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د جبري ورکېدو له امله د ناامنۍ احساس یوازې د ورک شویو کسانو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې پر ټولنه هم اغیز کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل اکسپانه کې ویلي جبري له درکه کېدل د بشري حقونو تر ټولو جدي سرغړونه ده چې تر ډیره د ترهګرۍ د ودې لپاره کارول کیږي. هغه د جبري له درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د دغه وحشیانه جنایت د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي. د 2010 کال د دسمبر په 1 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د یوه پریکړه لیک په تصویب سره یې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جبري یا غیر ارادي له درکه کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د اګست 10 یې د جبري له درکه کېدو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زه په ختیځ کې نورستان ته ورشو. پوره 15 ورځې کېږي چې د نورستان ولایت څپرګې بټال ولسوالۍ کې په یو ځنګل کې اور بل شوی دی چې په لسګونو کسانو یې د وژلو هڅې کوي، خو تر اوسه یې په کنټرول کولو کې نه دی بریالی شوی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په برګې مټال کې د طالبانو امنیتي مسؤلین وایي د اور کنټرول او وژنې لپاره شاوخوا 300 کسان ځنګل ته لیږل شوي، خو تر اوسه د اور په قابو کولو نه دی بریالی شوي. د برګې مټال امنیت قومندان فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د برګې مټال ولسوالۍ مرکز نه کته نیکموک ورته وایي هغه کلی کې پاس یو ځنګل کې اور لګېدلی دی. خلک اوس یو دوه ورځې لګیا دي، ډېر کسان ختلی دي، 200 یا 300 کسانه پورې کار کې لګیا دي. اوس هم اور سخت تیز دی، وایي داسې نه کنټرولېږي.
په یاد ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي په ځنګل کې لګېدلی اور اندېښمن کړي او وایي که اور زر کنټرول نشي نورو ځایونو ته به یې لمبې ورسیږي او د زیاتې ساحې شنې ونې او ښکلا به له منځه یوسي. د یاد ادارې مسؤل سرتاج الدین صافی.
د ځنګل سوځیدل، د ځنګل تخریب کول دا په چاپیریال باندې بد اغیزې پیدا کوي. کوم ساحه کې چې ځنګل قطع کیږي یا ځنګل سوځول کیږي یا ځنګل له منځه ځي، هلته سیلابونه رامنځته کیږي. د سیلابونو سره ځمکه هم تخریبیږي او خاوره هم خرابیږي. د اور لګیدلی دی، د اور وجه نه اوس هم جریان لري، اور شته دی، اور لا مړ نه دی. چې کوم وخت کې اور مړ شو نو تاسو به زه اطمینان درکړم.
په نیکموک او شاوخوا سیمو کې تلیفون کار د کوي، نو ځکه ترې د اور لګېدو لامل او ځنګل ته د رسیدلې زیان په اړه کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان په شنو ځنګلونو کې اور لګېږي او پکې ځنګل ته زیان رسیږي، بلکې تیر کال هم د یاد ولایت په یو شمیر ځنګلونو کې اور لګېدنې په سلګونه هکتار ځمکه ولاړې د نختارو او زنغوزیو دنګې ونې سوځولې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اگست در شمال افغانستان د روسي امریکایي سرتیر د وټللو دویمه کلی سره برابر ده. د امریکا په مشرۍ نټوز وکونه د 2023 کال د جولای میاشت کې افغانستان په وټللو پایل وکړه. او روسي امریکایي سرتیر هم همدانن ورځ باندې د 2023 کال پاګیس در شمال افغانستان ووته. د راپور درته خبرو، لدې راپور روسه په دویمه نیمه کې درته د سپورت لډګر پروګرام لرو او ریدلې مهیروي.
د 2023 کال د اگست په دیر شمال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټلو دوه کاله تیر شوي. یو شمېر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوه کلونو کې په خپل ژوند کې ډېر توپیرونه ویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2023 کال د جولای په میاشت کې افغانستان په وټلو پایل وکړ او روستای امریکایي سرتیری د همدې کال د اگست په دیر شمه له افغانستانه ووت. ډیرای دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي. له دغه ځوانانو څخه یوې فاطمه مدثر آزادی راته ویل چې په دوو لسیزو کې د پانتون تر دریم کال پورې زده کړې کړې وي، خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت،
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره خزام سقوط وکړ. د خزو لاسته راوړنې له لاسه وتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د خزو ځای کور ګرځېدلی، اوس ښځې له هر لوري محرومې دي. د جمهوریت وروسته ښځې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نغوري د موضوع د اساسیت لامل خپل بشپړ نوم واخلي، یو لغ ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته یې ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادي های فکری، اجتماع، فرهنګ، حتی
فکری، ټولنیز او کلتوري ازادۍ لمنځه تللی، حتی ټولنه او کورنۍ هم مات شوې دي. هیڅوک نشي کولای له خپل خور، مور، میرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته ووځي. پښتنه ترې کیږي چې چیرته ځای څه کوي، تذکره راکړئ. زما ملګري کورسونه او پوهنتونونه لري، دا محل فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې ماته خوړلې. خلک د خبرو کولو حق نه لري. له څه نه ژر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2023 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، انجونې او ښځې له زده کړو، کار او له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نادولتي دفترونو کې، په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کیږي. خځینه هم امونو، ورزشي کلبونو او تفریح پارکونو ته هم له تاک څخه راوګرځول شوې. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 8 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست شو. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2023 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی وو، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو او خلک وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځانمرګ او بریدونو قربانیان وو. په افغانستان کې ډیموکراسي د ودې په حال کې وه. ډیری رسنۍ جوړې شوې، د بیان ازادي رامنځته شوه. نارینه او ښځینه له ډیرو آزادیو برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده وایي چې د تیرو دوو کلونو تجربې ښیي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړي. هغې آزادي راډیو ته وویل
دی دوو کلونو وښودله چې دا وطن په بشپړه توګه ناکامه وه او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وه، هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
له اوږدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ او پریکړه یې وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي چې د آګسټ میاشتې تر 1 پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم و چې په خطر کې وو. خو د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د 2020 کال د آګسټ په 15 د افغانستان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوتل. د بشري حقونو فعال رحیم جامی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکی تیار کړي. ښاغلی جامی ازادي راډیو ته وویل
در طی 2 از دست دادیم و در حال
موږ په 2 کلونو کې هر څه له لاسه ورکړو، اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیار کړي او دا به یو داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخ کیږو چې په 1996 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپو عمر سمد وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډیر فرصتونه و چې له لاسه لاړل. ښاغلی سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پخوانی نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د 2 د لاسته راوړنو په لمانځه تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشته
د تیرو لاسترولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه له لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړې توګه په تیرو اتو کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په زینو بهرنۍ او ستراتیژیو پورې تړلې چې گمراه کوونکې وي.
لبلی خو د سولې او خوشنات د مطالعاتو د مرکز په خانه مرستیال او دغه بنسټ اوسنۍ ارشاد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړیتوبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسته راوړنو ساتل مهم نه دي. ښاغلی عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه وبلله.
دا لاسته راوړنې په افغانستان کې د جمهوریت او ډیموکراسۍ دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځېدلې. یوه مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا چې د افغانستان خاوره باید د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحد ایالات به ژر یا وروسته پوه شي چې له افغانستانه وتل یوه تیروتنه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډیری جمهوري غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهورو امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې ساري اشتباه ګڼلې. په دې وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایډن اداره په پارله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او د دوحې تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبان حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه عیسی قطمر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدي.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه یې پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنیو د غړو شمېر له 4,000 تر 6,000 پورې رسیږي. د 2020 کال په آګسټ میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیال دفتر یونما طالبان د بشری حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیر دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د پخوانی حکومت د سرتیرو او نورو کارکونکو د وژنو، زندانی کېدلو، شکنجه کولو او ورکېدلو راپورونه خبر کړي دي. خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او خزو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او یو لوی لامل د بشری حقوقو په تیر بیا د ښځو له حقوقو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 2.9 میلیون ته رسیدلی دی. ډیری خلک د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله هڅه کوي له هیواد څخه وتښتي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنور دونکو په یوه بلې اونیز سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه اوري. د دیونی د خبرونه په لمن کې درته تر ډیره د کرکټ او فوټبال اړوند خبرونه ارلرو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان د تر سره شوی لوبلړۍ په تړاو شننه واوري. د آسیا کپ په ټورنمنټ کې به د افغانستان د لوبو په تړاو هر اړخیز معلومات هم درته وړاندې شي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د آسیا په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی. د بیگ بیش په لیک کې ګڼ شمیر افغان لوبغاړو نیملیکنه کړې ده، خو ځینې لوبغاړي په یاد لیک کې لا هم د نه لوبېدو پر پریکړې کلک ولاړ دي. په خبرونه کې ګڼ شمیر نور مطالب هم درته لرو، را سره پاتې شئ. پیلې د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې پاکستان ته وبایلله. دا لومړی ځل و چې دواړو ملکونو دغه لوبلړۍ ترسره کړه. د افغانستان ملي لوبډلې یوازې په دویمې سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې ښه مقابله وکړه، خو په نورو سیالیو کې ښه ونه لوبېدل. تفصیل په دې رپورټ کې له اسمت ساروان څخه اورو.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې له افغانستانه وګټله. د یادې لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان د یوریزنیو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورسید. دا لومړی ځل و چې افغانستان او پاکستان د یوریزنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوله. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي د اگست په 22 نیټه وه. پاکستان د 201 منډو هدف ټاکلی و. اټکل کېده چې افغانستان به په ډېری اسانۍ سره یاد هدف پوره کړي، خو د ټولو خلکو د هیلو خلاف افغانستان په 9-5 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په یاد سیالۍ کې د پاکستان حارث روف 15 او شاهین شاه 2 لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې د افغانستان له لوري مجیب الرحمن په توپ اچونه کې تر نورو ښه وځلید. دویمه سیالي د همدې میاشتې په 24 نیټه وه. دا ځل افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زعفران لوبه ورو پیل کړه. تر لوبډنیو لسو اوورونو یې دفاعي لوبه وکړه. وروسته یې د لوبې رنګ بدل کړ او دواړو توپ وهنه چټکه کړه. دا جوړه تر 220 منډو ودرېده او وکټ یې وساته. ګوربس 105 منډې وکړې او ابراهیم زعفران تر 80 په ډیرو منډو وسوسید. که څه هم د افغانستان وروستیو توپ وهونکو شتوپ وهنه ونه کړه، خو 301 منډې هدف یې وټاکه. د افغانستان ورو توپ اچونکو ته په کتو اټکل کېده چې افغانستان به په ډیری اسانۍ دا لوبه وګټي او د لوبې تر وروستیو شیبو هم همدا فکر موجود و چې افغان لوری ګټون کړي. خو یو ور بیا د 2022 کال د آسیا جام کیسه تکرار شوه او نسیم شاه دا ځل د لوبې په وروستي اوور کې په فصل حق فاروقي 2 څلوریزې ووهلې او لوبه یې د پاکستان په ګټه واړوله. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبغاړو مورال بیخي پریوت او په درېیمه سیالۍ کې ښکارېده چې د افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته په ذهني لحاظ چمتووالی نه لري. که څه هم یادې سیالۍ ته ګلبدین نایب او فرید ملک هم وربلل شوي وو، خو نتیجه یې ورنه کړه. یو ور بیا پاکستان توپ وهنه وکړه او نه شپېته منډې هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل د پایل او پایلو پاړو ښه پایله ورنکړه، خو مجیب الرحمن د لوبډلې ملا ور وتړله او تر 202 منډو یې لوبډله بوتله. مجیب نیمه سلیزه ووهله او درې شپېته منډې وکړې. دا په نړیوال کرکټ کې د مجیب لومړنۍ نیمه سلیزه وه. تر دې لوبو وروسته د کرکټ ګنش میر مینوالو یو ور بیا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر ټاکنې نیوکې وکړې او دا لوبډلې د واسطو او اړیکو پر اساس ټاکل شوې وګڼله. تر دې سیالیو وروسته د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان په یو خبري کانفرنس کې چې آسیا جام ته لوبډله اعلانوله وویل، هیڅ فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول سیالي بایلي. هغه یو ور بیا د کرکټ مینوالو او څارونکو ته ډاډ ورکړ چې په آسیا جام کې به یې لوبډله شي لوبې ترسره کړي. د نوموړي په باور اوس د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې چې د نړۍ له سترو لوبډلو سره ښه مقابله وکړي او اوس نړیوال هم له افغان لوبډلې سره سیالۍ خورا مهمې ګڼي. باید وویل شي چې افغان لوبډله به په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له بنګلاديش او سریلانکا سره مخامخ شي.
د خبرونې دویم ریپورت هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تړاو دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د آسیا جام سیالیو لپاره د ځل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په لوبډله کې ځینې تازه بدلونونه هم راغلي دي. ګلبدین نایب، کریم جنت او شرف الدین اشرف بیا لوبډلې ته راوستل شوي دي، خو وفادار مومند او شاهد کمال لوبډلې وایستل شول. راځي نور تفصیل په دې رپورت کې له سالم احمد صالح څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام سیالیو لپاره خپل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اګست میاشتې پر 1 نیټه په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت الله، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، ګلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل دي. د افغانستان ملي لوبډلې په خپلو وروستیو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبډلې په خپل کوربتو پاکستان ته وبایلله. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان د لوبډلې د اعلان په تړاو پر رسنیز کانفرنس کې وویل، وروستیو تمریناتي کمپونو او لوبو ته په کتو یې لوبډله ټاکلې ده. د اسد الله خان په خبره عظمت الله عمرزی او نوین الحق د ټاپونو له کبله لوبډلې ته نه دی غوره سوي، خو د وفادار مومند د نه انتخاب په تړاو یې وضاحت وړاندې نه کړ. نوموړی زیاتوي،
دا اوس د موږ د پریپریشن پروسه ختمه شوه. کومه پروسه د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سی د خوا نه موږ ته راکړل شوی وه. موږ ته یو بهترینې موقع و چې موږ په ایشیا کې ډېرې لوبې وکړې، ډېر لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو، ډېرې خامیانې وې، ډېرو لوبغاړو ته هم چانس ورکړو او همدغسې ډفرنټ پیچز باندې لوبې وکړې، سلو پیچز باندې لوبې وکړې، تیزو پیچز باندې لوبې وکړې، سپینرانو اگینسٹ لوبې وکړې، د فاسټ بالرانو خلاف مو بیٹنگ وکړو. نو یو ځای کې ډېر خو یو ځای کې ستونزې درلودلې. نو امید لرم چې د موږ کوچنګ سټاف او د موږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره د دغه ټولو ته په کتو سره به انشاء الله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغسې ورلد کپ ته یو مضبوط ټیم سره ځو.
دغه راز نجیب الله زدران چې د پاکستان تر لوبلړۍ وړاندې ټپي سوی وو بیرته لوبلړۍ ته راغلی، خو شاهد الله کمال چې د پاکستان په وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې نسبتا ښه وځلید له لوبډلې لرې کړی سوی او پر ځای شرف الدین اشرف غوره سوی دی. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا هیوادونو سره د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې سیالۍ کوي چې بیا به د هر ګروپ دوی مخکښ لوبډلې د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. د ویلو ده چې افغانستان به د سپتمبر پر 3 نیټه له بنګلاديش او پر 5 نیټه له سریلانکا سره سیالۍ ترسره کړي.
بل لورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ورسیده. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډله مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډله د هرکلی پر څرنګوالي نیوکه کوي.
افغانستان نیپال پر لوبی سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبه پر ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنگلاديش سره او د سپتمبر په 15 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي. افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال. لدی به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لدی مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په وو یو ورځنیو لوبو کې یو هم نه دی ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یو مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 اووریزې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پر لپسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنگلاديش سره سیریز شامل وو او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنگلاديش سیریز مونږ وګټه هم او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولې بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي اماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن نو ابو هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپ وهنی بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان اولس کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې وخت لپاره ژوبل وو او لټیم لري پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي، ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ورچول کیږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره کتل شوې او د خلکو غبرګونې پارولی چې راشد خان له هغه پاکستاني مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستاني مینوال پوښتنه کوي چې څنګه له اوږدې ګیرې سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستاني مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اووس د بیگ بیش لیگ په تړاو درته یو رپورت وړاندې کوو. د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو یو وار بیا پریکړه کړې ده چې په یاد لیک کې ولوبېږي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځل 22 افغان لوبغاړو په یاد لیک کې نوم نکله کړې ده. وروسته له هغې چې استرالیا له افغانستان سره له لوبو پریکون وکړ، د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو هم په یاد لیک کې لوبېدو انکار کړی و. خو اوس یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق په بیگ بیش لیک کې په نه لوبېدو ولاړ دی او نورو ټولو لوبغاړو د بیا لوبېدو هوډ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
راشد خان یو وار بیا په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې. د استرالیا د بیگ بیش لیگ په ټولنیزو پاڼو کې خبر خپور شوی چې راشد خان به د څه کال په سیالیو کې ګډون کوي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو، دندو او نورو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، د استرالیا کرکټ ادارې وویل چې د حکومت په خوښه یې پریکړه کړې چې له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ونه لوبوي. ټاکل شوی وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ وشي. تر یاد اعلان وروسته د افغانستان چټک توپ چونکي نوین الحق اعلان وکړ چې دا سیاسي پریکړه ده او تر هغې به د استرالیا په شل اوریزو سیالیو کې ونه لوبېږي چې له افغانستان سره یاد لوبلړۍ ونه کړي. تر نوین الحق وروسته راشد خان هم په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې وه او د لوبېدو شرط یې همدا و چې استرالیا خپله پریکړه بیرته واخلي. اوس یو وار بیا د استرالیا د بیگ بیش لیگ لپاره د لوبغاړو د پیرلو بهیر پیل شوی دی او استرالیا اعلان کړی چې راشد خان یو وار بیا یاد لیک ته ور روان دی. تر دې دمه راشد خان په یاد لیک کې د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. ښاغلی خان په یاد لیک کې د ایډ سکرلیت سٹرائکرز لوبډلې لپاره له 2019 زیږدیز کال څخه لوبې پیل کړي دي چې هر کال یې پکې د یو اغیزمن لوبغاړي په توګه ګډون درلود. دغه راز په سګنی پړاو کې مجیب الرحمن، اظهار الحق نوید، محمد نبی او فضل حق فاروقي هم د لوبېدو لپاره نوم لیکه کړی ده. تو ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر د آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل چې په دې فکر کې دي چې ملي لوبغاړي په ډیرو لیګونو کې له لوبېدو راوګرځوي، خو تر دې دمه په دې تړاو قاطع پرېکړه نه ده اورول شوې.
اوس د فوټبال اړوند یو خبر. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې د برونز مډال وګاټه. اټکل کېده چې د ایران تر ماتولو وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په یادو سیالیو کې د سرو زرو یا هم د سپینو زرو مډال ګټي، خو د دې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې له ازبکستان هیواد څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونز مډال وګاټه. یاد لیگ له تیرو دوو نوې راهیسې په تاجکستان کې پیل شوی و چې افغانستان پکې څلور لوبې ترسره کړې، دوی وګټلې او دوی وبایللې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له قرغیزستان هیواد وګټله او دویمه سیالي یې له پیاوړي ایراني لوبډلې ګټلې ده. په یاد لیگ کې افغان لوبډلې تاجکستان او ازبکستان ته سیالۍ وبایللې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. دا اونۍ مو د افغانستان او پاکستان په ترسره شوې لوبلړۍ آسیا جام ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې او سیالیو د غراز د غوراوي کمیټې په وروستیو ټاکلو له خپل میلمه سره خبرې کړې دي. د خبرونې میلمه مو ورزشي خبریال ابراهیم مومند دی. نور په مرکه کې واورئ. مومند صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د پاکستان پر وړاندې د وروستیو سیالیو په تړاو دی نظر څه دی؟ افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې ماتې وخوړه، ستا لاندې لاملونه څه وو؟
سلامونه. زما په اند باندې د پاکستان پر وړاندې 500 سیریز کې چې افغان کرکټ بورډ یا کپتان چې کوم مقصد یا پلان درلوده، هغه باید دا وي چې یو خو د دغه سیریز څخه مونږ ایشیا کپ او نړیوال جام ته تیاری نیوي، په لوبغاړي په فارم کې وي که په فارم کې نه وي، نو باید مونږ خپل هغه تر ټولو قوي لوبغاړي چې زمونږ په راتلونکو مهمو ټورنمنټونو کې په درد خوړل کېده، هغوی ته منظم او مسلسل چانس ورکړی وي تر څو دوی په فارم کې راغلی وي په درې واړو سیالیو کې. دویم مقصد باید دا وي چې زمونږ د پاکستان پر وړاندې سیریز ګټل مقصد و، نو باید مونږ دغه ټیم بیلنس جوړ کړی وي، توازن هم جوړ کړی وي چې بدبختانه هغه کار مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د یو وخت ضیا وه، د پیسو ضیا وه چې نه مونږ خپلو لوبغاړو ته منظم چانس ورکړ، نه مو سیریز وګاټه بلکې وایټ واش شو، او نم چې ایشیا کپ یا ورلډ کپ ته چې کوم تیاری پکارو چې مونږ ته باید خپل لوبغاړي، خپل سترینت، خپل قوت، خپل کمزوري معلوم شي، هغه مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د افغانستان د لپاره داسې یو سیریز و چې هیڅ قسم ګټه د خپل بې پلانۍ د وجې نه د دغه سیریز څخه ترلاسه نه کړی شو. یوازینۍ ګټه چې ترلاسه کړو هغه دا و چې کېدای شي افغان کرکټ بورډ ته پته لګېدلی وي چې مونږ څومره ایشیا کپ ته او څومره مونږ ورلډ کپ ته تیار یو چې بدبختانه په دې برخه کې کپتان او منیجمنت او اداره تر اوسه پورې هغه څرنګه چې باید تللی وي نه ده تللی او لاسته راوړنې نه لرله.
دغه راز د آسیا جام د اعلان شوي نوملړ او آسیا جام سیالیو په تړاو هم راته خپل نظر ووایه. څنګه لوبډله ټاکل شوې ده او د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکی سفر به په آسیا جام کې څنګه وي؟
ایشیا کپ لپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی، زما په اند باندې دغه روټیشن پالیسي و چې کلب چیف سلیکټر اسدالله خان صاحب دندې ته راغی، نو بهر روونکي توګه باندې د 14-17 لوبغاړو په ځای باندې 28 لوبغاړي اعلان کړل، او بیا د فیسبوک په زور باندې نور احمد لکڼوال هم په سکواډ کې اضافه شو. نو دوی سره همداسې وعدې شوې وي چې د بنگلادیش خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، د پاکستان خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، او ایشیا کپ ته بیا د دوی د خوښې هغه لوبغاړي چې دوی په ریزرو کې اخیستي وو. په داسې حال کې چې ریزرو کې په دنیا کې اصول دادی چې ته به هغه لوبغاړي اخلي چې هغه ستا راتلونکي آینده کې په درد باندې خوري، خو دوی هغه لوبغاړي چې ولس او مینوالو نه غوښته او پرفارمنس یې په کلونو کې چندان نه و، دوی هغه لوبغاړي په ریزرو کې واچول چې دا خپله یو پلاټ یو دسیسه غوندې وه چې دوی به په کراره کراره باندې تر ایشیا کپ مهم ایونټه پورې بیرته ټیم ته راځي، او هماغه کار وشو. نو زما په اند باندې دا داسې یو سکواډ دی چې مخکنه پلان شوی او دغه د لوب مخکنه پلان شوی چې کوم لوبغاړي به پاکستان خلاف لوبيږي، کوم لوبغاړي به بنگلاديش خلاف لوبيږي، کوم لوبغاړي به بیا ایشیا کپ او ان تاسو انتظار کوئ کې شي ورکاپ پوری نور هم هغه لوبغاړي چې ورسته یو څو کلونو کې لوبېدل نه دي کې شي هغه هم تر ورکاپ پوری شامل شي. دا زمونږ تاریخ ته دغه سي چې مونږ ورکاپ ته او ایشیا کپونو ته ډیر سینیر لوبغاړي دا چې وجه څه ده پکې باندې باندې کېږو، مقصد د دوی ډایرکټ لار پیدا کی. نو بیلنس تک وکتل شي په هیڅ صورت بیلنس ټینګ نه دی، ځکه مونږ په پاکستان خلاف سیریز کې وکړو چې مونږ مسله په بیټنګ کې ده، مونږ مسله په فاسټ بالینګ کې ده. خو مونږ د یو فاسټ بالر په ځای باندې چې انجرو آل راونډر وو هغه مونږ دوه آل راونډر په ټیم کې اضافه کړل. بیټسمن بیټنګ هم مشکل لرو، اکم لوبغاړی چې آؤٹ آف فارم وو یا انجری وو نجیب زدران دا هغه په ځای چې کوم لوبغاړی راګړو هغه مونږ په کور باندې کېنو شاید کمال. نو زما په اند باندې دا یوازې هغه د لوبغاړو ته چانس ورکول دي او چې کومې دوی سره ژمنې شوي دي او د کوم وجه نه چې دوی د پاکستان او د بنګلادیش خلاف کېنول شوي وو هغوی بېرته راوستل شوي دي، چې په کې د تیاری یا پاکستان خلاف وکټو یا د ایشیا کپ حالاتو ته یا ورلډ کپ ته په کتو باندې هیڅ قسم هغه پلاننګ نه دی شوی او هیڅ قسم فکر نه دی شوی چې زمونږ سترنت باید څه وي، زمونږ کمزوري باید څه وي.
وفادار مومن لدی عمل لري شوی چې ډیت بولینګ نشي کولای، په نوم لړ کې د ډیت بولینګ بل غوره بالر څوک دی ستالاند؟
ګوري د وفادار یا کوم بل بالر یا لوبغاړي په اړه باندې کرکټ بورډ کوم ججمنت ته یا کوم فیصلې دي هغه ډېرې شرمونکي او حیرانونکي دي او د استعدادونو او د افغانستان د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو هغه شخصیت وژنه ده او د هغوی استعداد وژنه ده. تاسو ولیدل چې بغیر د کومې کارکردګۍ نه وفادار او سلیم صافی راوستل شو، بغیر د کومې لوبې نه وفادار کینول شو، نوید اظهار نوید کینول شو، سید شهزاد کینول شو، دغه سینور لوبغاړي چې راوستل شول بغیر د کومې کارکردګۍ نه کینول شو. صحیح ده. نو ما مخکې دا خبره وکړه چې خبر د ډیټ اوډ نه ده، خبره د استعداد نه ده. که استعداد په لوبغاړي کې نه هغه ولې تر میډ لوبډه پورې ورسیږي، هر هغه لوبډغاړی چې د افغانستان لپاره د لوبېدو لپاره انتخابیږي ټاکل کیږي هغه باید پوره یو خو په افغانستان کې تر ټولو بهترینه لوبغاړی وي په خپل بخش کې، بل راتلونکو لوبو ته هغه ته ضرورت وي، بل په سکواډ کې د هغه ځای وي، نه دا چې مونږ یې راولو او یوازې دې لپاره چې ډیلی واخلي، یوازې دې لپاره چې فیسبوک کې شور جوړ نه کړي، یوازې دې لپاره چې مونږه مینوال ته یو قسم سترګې کې خارور گزار کو. تر اوسه پورې کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه همدغه سره روانه ده، یوازې شخصیت وژنه کېږي، استعداد وژنه کېږي او د مینوالو په سترو کې خاورې شیندي. نو زما په اند باندې دا کوم دلیل نشي کېدای چې ډیتاور نو ډیتاور خو کاغله میش کوم ځکه ورکړی دی چې هغه ډیتاور نشي کولی، او کوم بالر چې ته ډیتاور د پاره اخیستی او فرید ملک په وروستیو کې د ریزرف نه راوچت کړی شو او میش دی ورکړ چې دا ډیتاور کولی شي، آیا ډیتاور ضرورت ایشیا کپ ته پاره ورلډ کپ ته پاره ختم شو چې موږ فرید ملک په کور کې کینو؟ زما په اند باندې دا کرکټ بورډ کې ناس خلک او په ځانګړې توګه چیف سلیکټر د دې اواز کار دا دی چې دا استعداد وژنه وکړي او خلکو په سترو کې خاورې وشندي.
مطمئن یې چې افغانستان به پاسیا جام کې ښه پایله ورکوي؟
ګوري کو ګورو د افغانستان زیاتره لوبغاړي چې هغه د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې کې لوبيږي او یا هم د ملي لوبډلې وخت نه وخت برخه دي، د دې ټولو استعدادونه د یو بل سره ډېر زیات توپیر او فرق نه کوي. نو په کوم ورځ باندې چې کوم لوبغاړی خولو بیږي دا هماغه لوبغاړی ورځ ده. بیا هم زه دا په دې اند باندې یم چې د پاکستان وکټ یې د بیټسمنانو لپاره ډېر زیات سپورټ کوي، د افغانستان مشکل په بیټنګ کې دی. نو زما په اند باندې که سلیم صافی ورسره فضل حق ورسره ګلبدین ایکسپیرینس اضافه شي د پاکستان په وکټو باندې بیا په لاهور په وکټو باندې او ټاپ آرډر یا زمونږ میډل آرډر کې رحمت شاه، نجیب، حشمت، نبی، ابراهیم او ریاض او ګربز دوی رنځونه وکړي، نو زه یقیني یم چې ښه کرکټ به کیږي. که څه هم بنګلادیش او سریلانکا نه مونږ وروستۍ 15 ورځې لوبې یوې لوبه وروستۍ چې ترسره کړې ده هغه مونږ بیلیل دي، خو پاکستان کې وکټ ته په کتو چې هغه فلیټ وکټې دي، که څه هم په لاهور کې وروستۍ اننګس کې وکټ کې کراکس پیدا کیږي، نو فاسپالان د پاره خې سپورټ کی نو لاهور کې زما پاند باندې کوم لوبغاړي انتخاب شوی دی د افغانستان د لوبغاړو کې دینه بهترین یوړس لوبغاړي انتخاب شي نو زه دا سې ټکل کوم چې سریلانکا او بنگلاديش دواړو ته ماته ورکول شي.
لیدل کېږي چې په اوسني وخت کې تر ابراهیم او ګربز پرته نور توپوهن کې په فارم کې نه دي. د دې حالت علاج څه شی دی؟
بالکل کوګورو ابراهیم او ګربز دواړه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره پټو پړر کې کسام کنسیسټنسی نه لري خو هغه رنزونه کوي چې کړه رنزونه کوي نو بیا ډېر رنزونه کوي نو دا یو ښه زیری دی. کوم لوبغاړي چې اوټ آف فارم وو لکه نجیب زدران او رحمت شاه د پاکستان خلاف د دوی کېنول په هیڅ صورت نه پکار. زما معلومات دا دي چې دوی داسې خاص انجری نه لرله چې دوی باید کېنول شوی وي خو دا چې دوی خپله فیصله وه که د مینجمنټ فیصله وه خو دوی کېنول شو. نو کله چې ته یو فارم کې لوبغاړی چې اوټ آف فارم وي هغه بیرته فارم ته راولي نو پکار دا ده چې هغوی له مسلسل چانس ورکړي ځکه مهمې لوبې را روانې دي او په هغه باندې اعتماد کول په دې معنی چې ته زما سینری او کرکټ داسې یو شی دی چې کوم لوبغاړی چې اوټ آف فارم کیږي هغه زیاتره ټیکنیکل مشکل نه لري هغه زیاتره مینټل مشکل لري یو اننګس خرابېدون وروسته هغه مینټلي یا ذهني توګه باندې هغه ښکته کیږي لاندې ځي په هغه باندې سوشل میډیا په هغه باندې کوچز په هغه باندې کیپټان په هغه باندې سلیکشن کمیټي دا ټول تاثیرات پر راځي. نو کله چې لوبغاړي ته مسلسل چانس ورکوي د یو کیپټان په حیث باندې د یو کوچ په حیث باندې نو د هغه کانفیډنس بیرته راتلی شي نو زما په اند باندې پاکستان وکټې نسبتا ښې وکټې دي د بیټنګ لپاره په دې هیله چې که رحمت شاه جوړ وي تیار وي فټ وي د نجیب سره باید دواړه د بنگلاديش خلاف پراتونکو سیالۍ کې حتما ولوبول شي ځکه هغه د افغانستان یو د ملا تیر شمېرل کیږي او بل یوازینی لوبغاړی دی چې سټرایک ریټ ښه سټرایک ریټ سره تعلق رنځونه کولی شي. نو یوازینی حل لاره دا ده چې باید دغسې لوبغاړو ته چې موږ د هغو بدیل تر اوسه پورې بدبختانه نه دی پیدا کړی باید هغو له مسلسل او منظم چانس ورکړو.
اسدالله خان یو ځل وویل چې ابراهیم عبدالرحیمزی په نیټ کې 50 دقیقې بولینګ نشي کولای اوس یې تازه ویلي دی وفادار ډیت بولینګ نشي کولای دغه ډول خبرې د لوبغاړو روحي وژنه نه ده.
ګوري د ابراهیم یا د وفادار په اړه چې د چیپس لیټر کوم خبرې دي زما په لمنې دغه قسمته داسې هوش کې ډېر نښکاري نو دنه باید داسې مسلسل پوښتنې وشي او دا باید په خپلو خبرو کې راګیر شي بدبختانه چې مونږه دغه کسان دغه سی پریخې دي چې ولس په سترو کې خاوري واچي د لوبغاړو په سترو کې خاوري واچي همدغه چیف سلیکټر دا خبر هم کړی و چې ایمرجنګ کپ کې چې کوم لوبغاړي خزلېږي نو هغه مخه هیڅوک نشي نیوي نو چې کله تا آلریډي نه ویش لوبغاړي لانکړي دي نو دوی مخه همدغه تل نیول شوی دا بلاک شوی دا ابراهیم عبدالرحیم زی زهبید اکبري دوی دواړو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې بهترینه لوبي وکړي په میل لوبډل کې هم دا اوس د حشمت شهیدی په ځای باندې یا دیو بل لوبغاړي په ځای باندې د زبید اکبري بهترینه چانس جوړی کی ځکه یو خو لیفت هینډر دی بل ښه سټرایک ریټ رنزونه کوي ټاپ آرډر بیټسمین دی ابراهیم عبدالرحیمزی دومره سوینګ کوي چې افغانستان کې بلکې ایشیا کې دومره سوینګ په بال باندې څوک نشي کولی او بل وکټ ټیکر دی وکټ یې تا اخلي ایشیا کپ دویم پړاو هم په سریلانکا کې دی په لوبډله کې هم ته داسې بالر نه لري ځان سره نو د فضل حق سره ښه جوړه کېدای شي نو زما په اند باندې دا کوم خبرې چې دا د لوبغاړو په اړه باندې کې یو خو د لوبغاړو نه بیخي معلومات دانه لري دا هوایي لګی دی او که لوبغاړو نه معلومات لري نو دا یو وقدي خبرې دي چې یوازې د ځان د خلاصون لپاره نو موږ یې دغسې خبرې کوي چې فلانکه پورا اونن شیکوله فلانکه ډته اونن شیکوله نو دا په خپل په دمانی نیوکه دا یو قسم چې ته څنګه چیف سلیکټر یې چې ستا په اتیش نه ویش لوبغاړو کې یو لوبغاړی شامل دی چې تا بغیر د کوم استعداد هغه راوسته دی او بغیر د لوبول نه دا هغه د سرنوشت په اړه وانت فیصله کوي نو ما په خپل جواب په خپل اسدالله خان سره دی که په خپل انتقادونو باندې او په خپل خبرو باندې پوښی
د اسیا جام لپاره په اعلان شوی لوبډله کې د فاست بولینګ درې آل راونډران او همداسې د سپین بولینګ درې آل راونډران دي. دغه ډول سلیکشن څه پیغام لري؟
مخکې چې څنګه ما وویل، ایشیا کپ لپاره چې کوم لوبغاړي اخیستل شوی دي، دوی د نوبت په اساس باندې اخیستل شوی دي، نه دا چې ایشیا کپ کې وکټو ته په کتو، مخالف لوبډلو ته په کتو باندې، یا په لوبډله کې ضرورت ته په کتو باندې نه دي اخیستل شوی. تاسو ته پته ده موږ په بیټنګ کې او په فاسټ بالینګ کې مشکل لرو، خو دوی موږ ته په سکواډ کې درې آل راونډران اضافه کړي دي فاسټ بالینګ. نو بیا هم دا خبره ده چې د نوبت په اساس باندې دغه خلکو دغه لوبغاړو نوبت راغلی او دغه لوبغاړي قصدن دوی سره په همغږۍ باندې دغه ایشیا کپ مهم ایونت ته ساتل شوی وو. او دغه سې کارونه همیش د افغانستان په کرکټ بورډ کې کیږي په لوی لاس باندې، چې د لوبغاړي توازن ورسره خرابیږي او مونږ د دوه کالو یو سلو کالو انتظار سره سره په کټو بینټونو کې به بدبخت بختانه نه پوره تیرې لرو نه بیلنس سکواډ لرو. په اصل کې چې هر ورلد کپ ته مونږ چې کوم سینر لوبغاړي انتخاب کړی دي او یا ایشیا کپ ته، نو مونږ ته یو چې زمونږ کوم استعداد دی د هغه استعداد په اساس باندې مونږ ته پرفارمنس نه دی کړی، نو په کار ده چې زړو یا پخوانیو لوبغاړو ته د ورتګ په ځای باندې مونږ په خپله ایمرجنګ لوبغاړو باندې چې زمونږ کومه انده دي هغوی ته ډېر زیات پام وکړو، هغوی ته پراپر او منظم چانس ورکړو، هله به زمونږ سکواډ هم جوړېږي. کېدای شي مونږ په لومړیو کې ماتې وخورو، لومړیو کې لوبې وبایلو، خو آینده به زمونږ سیکیور او محفوظ وي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
آزادی رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، دا ونی خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.